سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت څلور بجې شي تاسو اسدی رادیو ته غواکی است اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهزر کې دی په کاست د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او غیر بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو چې نوم یې محمد ایاز اسد خدلی په امازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او نامشورو اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وای ځواک وای چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د وای مدافعي سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یو ویشتل چې د روسي لخوا په اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د وای ځواک په وینا د روسي 80 نورې بي پیلوټ الوتکې ورسته لاغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارخورد سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایل په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالۍ په وجاله اعلان کوي چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وژل شوي او تنور ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرخو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په یو هوایي برید کې د وی کورنۍ درې ماشومان وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوو ماشومانو عمرونه شپږ او لشپږ کلونو کم خودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې بي میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګ کړې. په اوس ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوې دي. امریکا پولندی چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پیس سیستم ځای پر ځای پرانیست چې له اوږدې مودې تمه کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاع یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي. زمونږ د خبرونې ډیره برخه د نوربس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي خو تر دې مخې خپل خبرونې ته مخه کو. پکتیا کې په مهزر کې د یو کس اعدامولو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. هماهله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقونو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلند نیوکه کوي، وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستی اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اعداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړې دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د ادم په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشارې سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سر کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی خبره د قصاص حکم عملی شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي سږکال د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږکال شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان یا او څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلات یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینې په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي له کندهار څخه ششکال د پیازو صادرات د نور کلونو په پرتله زیات وو. انجنیر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال وایي ششکال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
ششکال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. دا خوشبختانه باید وایي چې موږ پیازو صادرات هم ششکال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوانو. تر 15 در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي 3.599 تنه سوي دي د پیازو صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,822,212 امریکایي ډالره کېږي. او اوس هم جریان لري، ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نومونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه 50 سپشپېتو په اړه داسې خرڅېږي ښه پیاز، او دا میده چې دي میده بیا په 50 خرڅېږي.
ان شاء الله شې شاش کال پیاز خوندور دي خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسیله ک چې وشتول ذات جوړ کې منا وسم پیاز شې در پروش کال بروش کال منا رقم و چې ارزان و شاش کال من من پیاز جلونه چې منا پش پتو په بیا غونی ش پیاز خرڅیږي منا پاکستان تم روان دورین تم روان دي نه ش پیاز یو شې بازارونه خوندور دي شاش کال وز ان شاء الله
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له 18,000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د ورښتونو له امله سږ کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړی ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یېم ښه و. زموږ امید دی چې 18,250 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې ورسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشټوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډیر ټیټ قیمت خرڅیږي، ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مو زفرشته سحا د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی ګوچې په افغانستان کې په دې ورستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېر خزي دي چې په زندانونو کې دي، د دوی حقوق ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي کولای مدافع وکیل ونیسی او شکنجه په ډیره زیات دی. دوی د دې توان هم نه لري چې غک پورته کی او خپلې قصې له نورو سره شریک کی. بندیزونه ډیر زیات دي پر خزو باندې او دغه بندیزونه تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه هم شته دي. په خبرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه راپور د دوریدونه وروسته به بیرته راوګرځو. میلمنه به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 مخبره سوي ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو، د بشري حقونو فعالانو، د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحه او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیايي کیټونو لویشلو منع کړل شوی ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغو عمومي افه باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخبارات لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لندې تجربې د خاصه وایم دا ګل ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې دغه ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډیر دی چې دغه سره ته تیرې کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال سرکه د طالبانو لولوري د اجباري حجاب پر وړاندې پلاریونونو کې مترزې خزي زپل سوي او یو شمیر د پولیسو مرکزونو تولل سوي او هلته لفظي فزيكي او جنسي تاوتريخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د خاغلي بنیت دا راپور له حقیقت لري بللای و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپل ای د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تیر کړي ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړی دي.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غاکله ساتي رادیو نه اوري اوس هم نور بس ته خبرونه تاسو وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجې لاندې ډيري افغان مېرمنې وخت لري او د دې حق هم لري چې وکیل ونیسي. په همدې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدرمنې مېرمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0020221500. زمونږ د اړیکې بل شمیره ده 0020221500. په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همداراس د ښځو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جانې خبرونه ته ډیره ښه راغلي، مننه چې بلنه مو منله. په سر کې کپام دی موضوع سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندان نونه چې دی حالته خزی ډیر زیات شکنجه کیږي. راپور کې مهم د زین میرمنو غاک واوري د چې دوی خپل شکایت لدی درلود چې په زندانو کې دوی شکنجه شوی دی، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیرای پی کیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غاک بیا پورته کی. دا په څومره په آینده کې د خزو په راتلونکو د خزو پر روان باندې څومره ناوړه غیزه وکي.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي. او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید وایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټوله کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پریدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آیسته آیسته د دوی هغه حقونه چې دوی ترې اخیستل کیږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کیږي او د دوی سره ډیر ناوړه چلند کیږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډیرې ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تیره هغه ښځې چې له هیواده اوس بهر وتلي، دوی بیا خپل هغه کیسې کوي چې مثلا موږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولې هغه میرمنې چې فعلا په افغانستان کې دي، هغوی له طالبانو هیڅ شکایت نه کوي. شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کیږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي پرې هم زه دقیقه نه پوهیږم. ولې دا چې موږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنی په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي، او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي، په ټوله کې یو ناوړه عمل دی. او د دې عمل مخه باید ونیول شي، او همچنان دلیل او علت باید معلوم وسي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي، او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیری موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم، ولې زه شکنجه کیږم؟ زما ګناه معلومه نه ده، ولې ما زه شکنجه کړی؟ نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی، او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي ترڅو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په همدې اړه موږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغې خپل پیغام موږ ته رالېږلی و د تلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیرې کړي. د خپلې قصې کړي دي، خو نه غوښتل چې خپل نوم ووایي، او موږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیتی مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث ته راوګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بندي سوی وم، دوې میاشتې مې پکښې تیرې کړلې. نو ډېرې ښځېنه په ستنګې وې، بېګناه ښځې نیولې، هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نه وو باندې. یو کال و، دوه کاله، یو نیم کال، دوه دې د قید ورته ایښی وو. نو ډېر مسلمانان ډېر داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې تلاکونه ورته راواستل. په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې، هلته خاوندې په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې، ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخیستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول ځای یمه دا د ځینې ځوان ځینې درلودې، راڅه جلا سو، خاوند مې راڅه ولاړې. زه مومنانې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما ځای و، زما خاوند چې خبر شو چې زه په مابس کې وم، دوی والا راغله، والا زه دا خپل کور ته چې راله کړم، رالم په کور کې دا مې یوازې زه خپل اولادونو سره ناست یو، والا مینه په کور کې رہی وی چې اچي شو خوري اچي شي لري. زه خپل مومنانې سره پرېښولو، دوی ولاړه راڅه. نو دا لږ ازار دی، ډېرې ښځې ډېرې مسلمانانې ډېرې زیرولې، د ډېرې نه په ستنګۍ خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ول زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرې نه په ستنګۍ څه جنګونه و، شرونه و، سره همزې بهې وې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپین سری ښځې به یې راوستلې، داسې دوې داسې سپین سری ښځې راوستلې چې خوران یې د فقر په تور راوستلې وې، چې خپل لمونځ اوداسې لا نه سوی کولی. هېڅ خوران یې وی ویل، ول زه بې اولاده یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دی. نو د مسجد وخت مې تسپې خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل در ایاد یې دغه پورې لاچناب پورې لاجې ځان نه سوی رسولی. بله دغسې سپین سری وه چې په کر د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و. دا سپین سره بالا خو بېخي ازارونه یې کول، بېخي بېګناه بېګناه ښځې. دا ټولو ښځو داسې شرای ورته کولې چې اره یوه ښځه بیا راوسته، خدای دې پر دوی مازګار کړي، خدای دې پر لاندې کړي. بخي سپنسر سپنسر د پلار د کچراب واستل بالا به کوته د شرم زنګ لنسوله بیت د ارته شدم نیولې که شزه کنارنه په وزور کې د شلو ټلیفونونو ورکول سم کارتونه ورکول نور د کور څخه ګرځول بالا سم کارتونه د چانس ګرځول نه ورکول اسې شزه مظاهره وکړل دوه واره مظاهره وکړه چې ولې زمر سره عدالت نه کیږي ولې مژ ور سره محکمه نه کیږي نو دوه واره د شزه مظاهره وکړل شانته ورنور واچول خپل ځانه ته به ورنور اچول نو بیا طالبان داله په ما بس را نه وتله شزه داسې کړلې داسې والې ورکړله چې داسې توسې پر واچوي په داسې نازکې نازکې نجونې وې توسې پر واچوي داسې والې ورکړله دا ښځو ته چې د زاوې ښځې بدن داسې تک تورو چې نه کښېنستاس نه ولاړې داسې ښځو خپله کښېنوله خپله یې ولاړوله د لمانځه و د اودسه ولوېده ګسره کې نو بیا یې چینایي شپخانې ته لا نه پرېښوله نه یې بیوله بیا چې دا درې څلور شپې چیر شولې بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل دغه را وهل یو سپینسری راوستلی وو خو بیخي ډېره سپینسری وه ضعیفه وه هغې وویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه دېرش تورې راکړې په خپله طالب ووالم روژه مې هم وه ول بالا مې د الله ته ذوب کړی وو او زه چې ووالم نو ډېرې ښځې طالبان وهلې ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې نو زه چې وم ما ته چې وهل راکړه په درو نو طالب را ته ولاړ وو زه په پولیس ووهلم پولیس ته یې ویل ول ټینګ ټینګ یې وهه نو پولیس چې خپل واس کار کوي هغسې ټینګ یې وهلم دی پر هغه ورته ولاړ وو چې یعنې کدې قرار وهله نو بیا زه بیا خپل وم نو پولیس بالا پولیس چې زه ووهلم جېش تورې بالا چې دا چې جېش ترې خلاص کړې دی باره چېر سو باره پولیسه ما ته وایي بخښه وکړه موږ خو د مسولیت لاندې یو موږ نه څه کولی موږ ته شراب مه کوو باره مالیات ته شراب نه کوو نو ستاسو خو هېڅ ګناه نه ده ثبوت شی نه دي راباندې پیدا کړی نه مې ثبوت راباندې نو زه په درو جېش ترو یې ووهلم د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم همداسې یم د هغو درو څه ځای بسولم چې ما ورته وویل مالته څه د پرچې کښېنولې ما هېڅ ثبوت و هېڅ دغه تس په ما باندې نه دی کړی زه چې دی اوله ورځ ونیولم دوی خپله موږ هلته په موږ شپه چېروه لکه په کس ته چې دوی په موږ ثبوت پیدا کوي موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کې به شپه کوي د هلته موږ شپه درکوو په یوه کانټینر کې سره یو ځای کولو خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر هلک وو زه ما زه ورته ودرېدم ما دلته ټکسیان یم دا شان چېر درېږي زه تللی یم تعویز مه کوئ نو د تعویزه څه بېخي زه ناوخت راووتم داسې یو کشر هلک وو د سړک پر غاړه پروت ما درته وویل ما دلته ټکسیان یې چېر درېږي نو ده چې دا ټکسیان یې راوښولې دوی ظالمان راله راته ودرېده بالا یې ونیول
ازادي رادیو ته له افغانستان یوې میرمنې خپل پیغام او خپل حال یې ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تیرې کړې وې دوه میاشتې تیرې کړې وې او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تیرېدل په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل ارزو جانې تا به هم دغه غږ اورېدلی د دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې راځو دې ته چې په افغانستان ستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه وخت په بند کې تیروي او شکنجه کیږي وروسته له هغه دا کورنۍ ته چې بیرته کله راګرځي له څومره خواریو سره مخامخ کیږي لکه څنګه چې دې میرمنې هم خپله قصه وکړه میړه یې پریښی وه اولادونه یې ترې زوی یې البته خپل ویله چې زوی مې رانه لاړ دغه ښځې بیا وروسته په ټولنه کې دوی څومره له ستونزو سره مخ کیږي
زه ما د خور خبري واورې دا واقعا د جګړې بعد مرغه او د تاسف دایې چې مونږ د وطن میرمنې پاکلمنې میرمنې دا رقم شکنجه کیږي او دلیل معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کیږي مونږ کله موضوع بيخي یو طرف ته پریدو چې مثلا طالبان میرمنې راټولې او دوی بیا یې زندان ته او دا رقم شکنجه کوي یعنی دوی په زندان کې څومره شکنجه ګوري کوم دا یو طرف ته پریږدو او راشو دی بل اړخ ته چې کله دوی له زندان نه راووځي نو دوی سره کولنه سره هم رفتار کوي مونږ او تاسو زه خپل د امریکا افغانستان اوسیدونکو یم وم نو په دغه ټولنه کې چې موږ لوي شوی و دغه ټولنه ټول خصوصیات موږ معلوم دي. کچیرته مثلا یو انجلی یعنی په یو انجلی چې یو ناحق خبر وشي هغه ټولنه څومره په بایا سترګه هغې ته ګوري، څه دې ته ورسېږي چې دا دې لاړه شي زنداني دي شي، بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ یوه میاشت یا تر دې زیات تیر کړي او بیا چې دا له هغه نه راوځي، دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. که چېرته خاوند اوسي هم که خاوند وغواړي چې خپل ښځې سره ښه رفتار وکړي نور خلک یې نه پرېږدي. همدارنګه د هغې خو که دې نجلۍ واده کړی یا خسرخیلې څنګه رفتار ورسره کوي، یا که دا مجرده اوسي نو د دې مور پلار رونه خو چاته سترګې نه لري چې پورته کړي. یعنې زموږ په ټولنه کې دا همدغسې رواج دی چې یعنې که یوه شپه له خپل کوره بل ځای تېره کړي هغې ته ډېر په بده سترګه کتل کېږي. بیا چې دا مثلا زندان ته لاړ شي او په زندان کې دومره وخت تېر کړي، دا چې کله له زندانه راوځي دا یو طبیعي خبر ده چې هېڅوک هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. هېڅوک حتی که د انجلۍ پاکترینه انجلۍ اوسي ده هېڅ ګناه نه یې کړي، ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتما یو څه کړي وو چې دا بندي شوه او دا اوس را خوشې شوې. نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي، څه به شوي څه به نه یې شوي. دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی، البته د ځینو د ټولو نه شم ویلی چې داسې ذهنیت دی. او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي، دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پس ته شاید خپله پښېمانه اوسي په دې بلا باندې، ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه د دې سره کېږي. یعنې د دې نه نیول چې دا زندان ته به ول کېږي بې ګناه او بیا راوځي بې ګناه په ټولنه کې، دا څومره رټل کېږي، دې ته بد ردې ویل کېږي د خاوند د خوا، د فامیل د خوا، د دوستانو د خوا، د خپلوانو د خوا. نو دا څنګه یعنی یو ښځه څنګه د دومره سختیانو سره ژوند وکړي؟ څومره ورته ستونزمنه کېږي دغه خبره او دغه کار چې هم په زندان کې ته شکنجه شه او هم بیرون ته راوځه د خلکو له خوا ورټل شه او ګناه دې معلومه نه چې تا څه ګناه کړې ده. نو دا واقعا ډېر دردونکی خبر دی او دا زموږ خور چې کومه کیسه وکړه ډېر دردونکې کیسه وه چې وی ویل چې مثلا هلته ښځې په دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکشنه اوښتل، دوی د لمانځه او داسنه پاتې کېدل. نو دا خو د دوی حق لاره نه ده، یعنی هر شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي، حکم دې ورته وشي بیا وروسته هغې دې دا شکنجه وشي. حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووتل شوئ، نو تر دې زیات ظلم څه کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم، یعنی تر دې زیات باید یو میرمن څنګه وځورول شي؟
مېرمن سعادت خبر هم دلته ده کله چې یو ټولنه کې یو نفر مجازات کیږي، محکمې ته وړل کیږي، هغه باندې اول دغه جرم ثابت کیږي، بیا د هغه جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغه ته جزا تعینېږي. خو څنګه چې دی خور هم خپل قصې کړي وي، وی ویل چې زما نه جرم معلوم و، نه مې جرم ثابت شوی و، نه محکمې ته تللی وم، تنه دانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې دی خزی دی چې په زندانو کې دی جرمونه یې ثابت شوی نه دی، دوی د دې حق هتا نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپل قضیه محکمې ته مخته کی. لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پویګ په افغانستان کې د خزی پر غاګ باندې هم بندیز لګیدلې، خزی نشي کوي چې عدلی او قضایی ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه، یا داسې نور. خو بیا په دغه سي حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینه لخوا په دوی ظلم کېږي، دوی شکنجه کیږي، دوی خپل هم نامحرم دي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خپل یو بل سره دا قضیه زد و نقیص نه ده ډیره؟
دا قضیه یو بل سره زد و نقیص ده. که موږ په دې موضوع خبرې وکړو، دا ډېره یوه اوږده موضوع ده چې یعنی طالبان څومره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. دا یو واضح خبره ده، ټولو ته معلومه ده، حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د ښځو په مقابل کې ښه عمل نه کوي. یعنی د دوی غږ، د دوی تحصیل، د دوی تعلیم، د دوی پارک ته تلل، هر څه په دوی باندې بند شوي دي. دا ټول بند او بند حتی اوس په زندانونو کې یعنی بې ګناه وړل کېږي. دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي، خپل غږ جي کې ودي وایي چې زه بې ګناه یم، زه چیښته دغه زندان ته راوستل یم، زما ګناه خو راوښیي. بیا قاضي په دې باندې حکم کړی، بیا د حکم سره یې دې ته سزا ورکړي، ثبوت پرې اوسي. یعنی که ثبوت موجود وای او که دا مېرمن ګناهکاره وای، نو که بیا سزا هم ورکولی. یوه خبر وای دا چې حتی جرم معلوم نه یي چې تا څه جرم کړی، اخر
ثبوت چې شاید تا کړی چې د دې زندان ته راوستلې. مګر تاسو په خبره چې که طالبان دوی خپله وحی رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نه محرمه نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې دپاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی، خلک باید ونه اوري. ولیکن دا په زندان کې دغه رقم هغه مثلا د نارینه و دخوا دبول کیږي وښی کیږي نو آیا دا حرام نه دي؟ دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډیر زیات خواشینی کوي چې آخر ولې څه وخت به وي چې زموږ هیواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ جیکي او په عدالت سره مخته لاړ شي. هر شی په عدالت سره خوند کوي. ولې دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې. بیرته به هم بحث ته راوګرځو د خپرونې په دې برخه کې. فکر کوم تخنیکي همکار اشاره کوي یو اوریدونکی هم راسره دی، هغه به راواخلو او بیرته به راوګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام پرشتي خورتي. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې خوشاله کړي چې تاسو نه اوریدونکو ته حاضر سلام د هلمند ولایت پورېان.
ډیر خراغ له موضوع مو اخیسته د خبرونه کا نظر لری مهرباني
قربان سم خو تاسو خوشاله کړئ. سلام خوکی ته عامه ورته پرشتي خورجانی دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري که تاسو په یاد چیرونه یو رچر بنې تم د اتموسفر کې خورجان او طالبان په دغه کې ما بڅو کې جنسي تیری مثال د خبرې په اړه خسته ده شو سره کوي د دې بنیاد راپورونه د خورجان د ایت حقایق لري مزای دلته په افغانستان کې ژوند کوي خو زه خپل خواجانې زما خپل دا ټول اوریدونکي زما زغ اوري الله جل جلاله زما په دې کې خواجانې د خاصیت کې دي چې په خدا قسم درته هم چې زه شی په دغه حکومت کې که په بل حکومت کې که په بل حکومت کې چې په شوې نه ما خواجان چې ما سنخاري لازم پرې ځم چې دا کوم کونه وای مخور کې در وسه پر حکومت دا یو باندې د خلک سره دا اوریدونکي چې موږ راشي کنه نه کړې د نن د خور
دا څو شی به مخکې مونږ دی خور پیغام نشر ک تاسو اوریدل یغه خپل قصه وکړه. غي په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی وو د خپل حال نه خبره وکړي وو. هغه نور میرمن چې په زندان کې دی سره وي د شکنجه او د وخل او حتی سپینسر خو ته وایدا سی وخل ورکول چې دوی باید د توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه لکه تاسو غواندیز مونږ اوریدون کې واو د خپل پیغام مونږ ته را لګلې نو څنګه کولای شو چې سترګې لدینه پټي کوچ وو یو چې دا کار نشته په افغانستان کې
خورکی خمد از درته ویل چې مال میجرون په دغه منځ کې کې دوه قسم د تاخه مچې یو مینه ما کزه ستاسو رسنی په خبره نه کوم زدلې مسول چارواکي په خبره ما خدغه راپور ما واردې چې دا کم څه اوریدون کې تاسو ته دا پیغام پریشي خورکی کو خبره ده چې د زوام چې دا خورکی را ولاړ سي پر ځای د دې چې تاسو ته راپور پریدي اول د لته دغه منځ کې کې مسولین څه خورجان دا دغه مسولین ته وای چې ما سره په مابس کې یا کومندان یا والی یا ولسوال خورجان ما سره دا شی ظلم کړی دی
جرأت نه کوي. اتل صاحب یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی و ادارو ته محکمو ته لاړشی هغه پر غږ بندیز لګیدلې نو هغه به څنګه وکی یلته لاړشی زکال تخپل په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیاتو چې په جنایي کې وای تاسو دا خبري او دا قصې مکوې د شکنجه نو فکر نکوم چې دا میرمن وکړې شي یلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډیره مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس نور بس د خبرونه د په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د خزو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میرمنه د بشري حقوقو فعال میرمن ارزو سادات میرمنه ده. بس به دې سره مخته بوزو میرمن سادات. اوس هم ډیری افغانان له دې سترګې پټي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله او ناسم چلند روان دی. دا خو تنها زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې وسنی شرایط د راپورونو پر بنسټ خزو ته لکه زندان دي، خزو په کورو کې نول شوې دي، مکتبونو دروازې بندې دي. دغه ټول د بشري حقوقو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیوالې ټولنې باید په دغه برخه کې نور کار وکړي پرته له راپورو چې دوی هر ورځ راپورونه ورکوي. نور څومره افغان ښځې ضرورت دی ته لري چې نړیوالې ټولنې باید په دې برخه کې ورته کار وکړي؟
مننه فرشته جاني فرشته جاني ويم چی افغانستان کې طالبان هم ټول څه نه دی لکه ټول مثلا او چې د خلکونه تر پخو لاندې یا یغاد کې افغانستان کې
فکر کوم دا میرمن ارزو سادات غاک قطع شو د غی اړیکه قطع شوې ده. خیر د بیرته به خبرونه کې غی سره اړیکه ونی سو تر هغه پورې به فکر کوم از مونږ یو اوریدون کې را سره پلی کده د بر واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وای کم زین اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه سلامونه ازادي رادیو ته خبر اخره
تاته استاد من منوته نیخیل او احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام.
زه توخیم د زابل ولایت شاجی دول اسلامي.
خر اغلی توخی صاحب خبرونه ته ډیر خر اغلی. تاسو به مخبرونه کې موضوع اوریدلی وي د موضوع په اړه که بحث وکړو که خبره یا نظر لري مهرباني وکړي.
مننه اتل صاحب ډیر ښه نظر ورکړي. د ته سلامونه هم وایم. واقعا روښتیا هم د قاتل صاحب چې وویل ګوره دا ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده. ټولې زموږ خوندې دي زموږ میندې دي زموږ ورځې دي زموږ لوڼې دي. نو دا که رښتیا هم دغې ناوړه چلند ورسره وشي په دې باندې موږ واقعا ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په شاعر کې دلته هم بندیخانه شته دلته هم ښځې بندیانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی نه د ښځو شکایت کړی ده نه د قربانې ورځي هغه ټول په امن د سفر نه کوي.
توخي صاحب فکر نه کوي چې ښځې د دې جرأت نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي څوک څه پوهیږي چېلته څه روان دي. لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی او دی هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تیر شوي او د شاوخوا نورو میرمنو سره سپین سرو ښځو سره ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتونه د دغه قیسو دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره ښځې خوا د بندیانې دي ته هم وایي مزین د دوی هم وایي او وهلې کېږي هم تر دې به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې وختلو قربانو ته نه وایي؟ طالب بیم زه دا ووایي وی بیا د اوسم تاسې وایي وهلې ده بندي کوي دې اوسم ده بندي ده. خدا اثبات غواړي والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه ده موږ یې څنګه نه وینو. خدا خارجان هغه ریچارډ بینس ته هغه د ناوړه خبرونه خپروي نو دا د اعتبار وړ نه دي او موږ نه په اعتبار نه شو ورکولای. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه زورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه د وو دا هغه خلک دا راپور کوي چې هغه په خارج کې اوسېږي هغه دورې تللې دي.
موږ دا غیر راپور په اساس وسه نه
غږیږي.
مونږ د غیر راپور په اساس نه مونږ دغه خورکۍ چې مونږ ته پیغام را لېږلې و دې خپل قصه خپل دستر ګوحال را سره شریک کړي و. دا خو مونږ افغان خپل افغان او چې خپل ژبه دې مونږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و دې هغه حال ویل چې خپل د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و او خپل وضعیت نه یې قصه وکړه. او دغه میرمن چې بیا پراته د دینه چې په دوی باندې جرم ثابت شي دوی په زندانونو کې اچول کیږي. خو بیا هم ډیره مننه چې تاسو ګډون وکړ خبرونه کې په دې برخه کې میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن سادات ته بیرته براو ګرځو تاسو خبرو ته
و مننه فرشته جانې. مخ قد درلود خو تاسو ما قد نه درلود. تاسو د پوښتنې په جواب کې څه وایي دوه چی په ټول کې تاسو ما قد لري
و تاسو غږ وشته د مهرباني وکړئ
په ټول کې لکه څنګه چې تاسو ویل د ښځو حقونه مثلا تنها موږ دا نشو ویلی چې یعنې د زندان ته به ولې چلند کېږي. لکه څنګه چې ورو دا شیان موږ تر اوسه خپل په سترګو نه دي لیدلي چې موږ د قضاوت کوو. چې د دوی ناروغي هم سترګې نشو پټولی.
میرمن سادات، ستاسو غږ ډیر خراب راځي، که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي. مهرباني.
وسام شو زما غږ؟
وو وسام دی، مهرباني وکړئ.
نو ما دا ویل چې موږ داسې چې هغه میرمن چې زندان ته ځي یا زندانی کېږي دا به بې دلیله ځي او بې دلیله به شکنجه کېږي، او داسې هم نشو ویلی چې موږ ته هره خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي، ځکه چې دا مسائل شته په افغانستان کې، موږ ټول شاهدان یو. دا مسائل شته، ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان داسې باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري، دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې اصلا انسان د حکومت نظرت وړي چې یعنی په افغانستان کې څنګه حکومت راغلی، یعنی په ټوله کې دا هم په دوه برخو ویشل شوي، بلکې ښه او هم په دوی کې هغه کسان شته چې اصلا کېږي.
میرمن سادات، تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي، خو بعد هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي، هغه ډله چې په مثبت فکر کوي، ولې غږ نه پورته کوي؟ ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی؟ ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي، په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی؟ دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي؟
فرشته جانې، اوس خبر چې د دې ډلې د ترازو ښه تاکیدی دا سپک دی، او هغه طرف چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړ شي یا دروازې خلاص شي د مکتبو، دا برخه لږ زیاته ده. ولې هغه کسان حتی په همدغې حکومت کې هغه کسان چې مثلا د دې طرف دار چې حتی د هغوی غږ بسته دی، بیرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی معنی کېږي د دې کار نه چې باید دې فارغت پورته نه کړي. دغه دپاره خو په ټوله کې افغانستان کې اوس هېڅوک غږ نه شي پورته کولی. فرشته جانې،
خو هر څه ته بیا هم میرمن سادات، هر کار د پاره یو چارچوکاټ، یو سیستم موجود وي. دا چې یو کس زندان ته ځي، یو میرمن زندان ته ځي، په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس، او بل دا چې هر مجرم حق د دی لري چې مدافع وکیل ونیسي. دا هغه ټکي دي چې دوی پام کې نه نیسي، دغه ټکي دي چې نقص کیږي د بشري حقونو له اړخه، دغه ټکي نقص شوي دي. تاسو دا څنګه ارزوي؟ آیا دا 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 د دې شیانو نه مونږ سترګې پټوای شو؟
ما تاسو ته کوم ویل فرشته جانې چې مونږ له دې نه سترګې نه پټولای، چې یو ښځه بې دلیله زندای کیږي، بدون له محکمې دا مجازات کیږي، مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولای. او ما ویل چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي، او نړیوال سازمانونه هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي، باید دې ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي، دوی زندانی هم شي، نور دوی ته نه حیثیت پاتې کیږي او نه هم په ټولنه کې کوم نیک نوم ورته پاتې کیږي. او ښځې ته چې کله په ټولنه کې مثلا نیک نوم پاتې نه شي، هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي. او دې د مخنیوي لپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي، او نور د غږ پورته کول نظم په نظر هیڅ نه کېږي، باید جدي اقدامات ترسره شي، باید په دې باندې جدي خبرې وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نشي پیدا کولای.
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکړو میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه او ترڅنګ د ښځو شمیر ډیر زیات دی چې شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکی سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، دې هم ویلي دي چې هغه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولې دي او دوی شدیداً شکنجه کیږي. یعنی څوک حق دی نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غږ پورته کړي. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې له غړې نظیفې جلالي سره لنډه مرکه کړې ده، او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د شکنجې په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی، او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلي دي په دې برخه کې. په دغه دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې دا دغه مرکه به واورو بیرته به هم بحث راو ګرځو.
زه خپل افغانستان کې په همدې موارد باندې تحقیق کوم او از موږ کمیټه مختلف سرویګان تر سره کړی دي. زه کچیرته هدا اقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم یوازې دغه تیرې درې میاشتو عمر تاسو ته درکم چې موږ په جنوبی زون کې تقریبا 40 د شکنجه پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګان چې د ژړی ولسوالی کې متاسفانه شکنجه سوي دي خو نوس کولای دا غوې نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې مش تقریبا 143 د شکنجه کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې مش تقریبا 503 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجه کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیر کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي ورسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کیسونه ثبت کړي دي او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقيف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته دي داخله او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق نه لري چې زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستي موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینی سازمانونو سره مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستي حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینی برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې ځکه دوی د رواني وضعیت له هغه ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټول لپاره دا کافي نه دي په دې خاطر چې ډېر کم دي، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټول ته وسی. یو ډېر لږ تعداد مشتر غلاندې لرو او دوه هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دي چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبريالانو په خاطر باندې دغه امکانات ست چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفاً ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا زن ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري. لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو به تر معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅه کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفې جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات تاسو به هم دا خبره اوریدلې وي څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجه د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي. د په دې برخه کې غوي خبرې وکړې کوم او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو په دې ورستۍ برخه کې کدارته وایي چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې کله چې وخزه زندان ته زی او شکنجه کیږي او برته د زندان نه راوځي. ټولنه کورنۍ شاوخوا د هغې خپل ملګري هغه کسان چې دې ته نږدې دي دې دپاره چې دا بیرته په خپل نورماله حالت کې یا نورماله ژوند ته راوګرځي څه کارونه باید وشي دا چې بیا بیرته دا په ټولنه کې شکنجه نه شي. دغه د یوه زندان تیرولو نه بعد یوه ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي. د دې دپاره چې دغه سره مخامخ نه شي باید ټولنه څه وکړي، کورنۍ څه وکړي؟
د دې چې یو ښځه د زندان آزادیږي او د دوام لپاره بیا د فامیل او د ټولنې زنداني نشي، په کار دا ده چې کورنۍ درک وکړي، یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي. له خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي چې یعنی خیر که داسې وشول بل به داسې نه کیږي. یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي، د هغې سره ښه چلند وکړي، مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي، ټولنه کې ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي. یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکاره نه وي، په دې کې بېګناه خلک هم دي، بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي، او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتمان دوی ګناه کړي. نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې له خپل دغه د کورنۍ وګړي سره ښه رفتار وکړي، د بد رفتار په ځای، او د روحیه لوړه کړي، د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته وارده کړي، هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي. دا ډېره ښه ده، البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي، ولې نه ممکنه نه ده که چېرته خلک بیرته یعنی هغه خپل فامیل غړي او دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي.
ډیر زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، خپل وخت مو خبرونه ته ورکړ. کور ودان قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریده، زموږ نور بس دی پر دې خبرونه کې مو پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری خزینه هم زنداني شوی دي، او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي، په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي، او دوی د ترڅنګ د حق هم نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي. په خبرونه کې تاسو د افغانستان نه د یوې میرمنې پیغام مهم واوریدل چې په هغه کې هم خپل دستر ګولیدلای حال او پر هغه باندې تیر شوی حالت قصې وکړي، او دای موږ سره شریک کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکړي کیږي چې دوی جنایي برخه تلار شي او دوی خپل قصيال ته وکی، او یا هم وکیل ونیسي د دینه مخ کې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي، دوی محکمه ته دوی زندان ته چول کیږي، او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونیسي. موضوع هم دا ول ډیره مننه چې تر دې دا مرا سره وي، او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زموږ غوړیدونکو سي. مننه کور مو ودان وړاندې نور خبرونو کې له موږ سره وسی. خدای پامان.
پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، خوچه سبا پټي توستر گو پیار مان کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي، ظلم حق گران نکری